سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورې باران تالندې برېښنا او سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي د یکشنبې تر ورځې به د افغانستان په 9 ولایتونو او همدار سالنګونو کې ورښت دوام وکړي. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، لوګر، غزنی، کاپیسا، کابل، پروان، سمنګان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، میدان وردګ، دایکندي، پکتیا، پکتیکا، خوست، بادغیس، غور، هلمند، روزګان، کندهار او زابل ولایتونو کې د ورښت وړاندوینه کوي. د هوا پیژندنې د ریاست د اټکل سره سم به د باران اندازه له 15 تر 16 ملي مترو پورې وي او د واورې له 15 تر 19 سانتي مترو پورې اټکل شوی. له پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د وروستیو ورځو د سیلونو او ورښتونو له کبله 80 مړه او 55 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ترکیې د ډاکترانو یوه ډله افغانستان ته ورغلې. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د ترکیې د ډاکترانو یوه ډله به د افغان ډاکترانو په همکارۍ د کابل په اتاترک روغتون کې د ماشومانو د یورولوژي پیچلي او اختلاطي جراحي عملیات په وړیا توګه ترسره کړي. دا ډله به همداراز له افغان ډاکترانو سره د یورولوژي په برخه کې خپلې تجربې شریکې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي و 2023 کال به د افغانستان لپاره په روغتیایي سکتور کې له ستونزو ډک کال وي. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي 40 افغان کډوالي د ایوالي ښار په ساحل کې نیولې دي. د ترکیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا کډوال په یوه بیړۍ کې سپارو ول. نیول کېدو وروسته په ایوالي ښار کې د کډوالو د بیرته ستنېدو مرکز ته وسپارل شول. اکثر افغانان له ترکیې څخه یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته ځي. په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د غیر قانوني کډوالو نیونې ډېرې کړي. په دغه هیواد زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي هم دي. د بریتانیا مشرانو جرګې رواندا ته د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د لیګلو پلان رد کړ. د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې یو شمیر افغان کډوال چې پخوای په افغانستان کې له برتانوي پوځیانو یا حکومتي مؤسسو سره همکاري کړې وه رواندا ته واستوي. خو پرون سنا جرګې د حکومت دا طرحه د 115 نیو مخالفو رایو په وړاندې په 240 موافقو رایو رد کړه. د پاکستان په کراچي ښار کې د طالبانو د حکومت کونسل عبدالجبار تخاری وایي د پاکستان حکومت د افغان ملي بانک د غصب شوو جایدادونو په ورستنولو کې مرسته نه کوي. د پر خپل ایکس پاڼه لیکلي له هلو ځلو سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او پولیس د افغان ملي بانک د شتمنیو په بیرته ورسپارلو کې همکاري نه ده کړې. تخاری زیاته کړې لا هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره خبرو ته دوام ورکوي چې د افغان ملي بانک غصب شوي جایدادونه خلاص کړي. د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دارس د آسیا د فوټسال د سیالیو په دوام کې د افغانستان لوبډله سبا له کویټ سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د افغانستان په وخت ماسپښین په 1:30 بجې په تایلند کې پیلېږي. پرون افغانستان خپل لومړی مسابقه پر ایران 3-1 وبایلله. راتلونکي دوشنبه ورځ به افغانستان له بحرین سره مخ شي. ور بشو پاکستان ته. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د بارانو او سیلابونو پر مهال تر 30 زیات کسان وژل شوي دي. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د وروستیو ورښتونو له کابله د خیبر پختونخوا د طبیعي ناورینو په وړاندې مبارزې صوبایي ادارې راپور ورکړی چې په بارانو او سیلابونو کې د 15 ماشومانو په ګډون 3 تنه وژل شوي او 46 نور ژوبل دي. ادارې ویلي د صوبې له بیلابیلو برخو څخه د کورونو د دیوالونو او چتونو د پریوتو شاوخوا 2000 رپورټونه ترلاسه کړي دي. د طبیعي ناورینو پر وړاندې مبارزې اداره وایي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د 12 سختو ځپل شوو ضلعو انتظامیو ته له اغېزمنو سره د مرستو لپاره 50 میلیونه پاکستاني روپۍ ورکړي دي. همدارنګه په بلوچستان کې هم چارواکو ویلي چې هلته د ورښتونو او سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر 8 ته رسیدلی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP په افغانستان کې سلګونو میلیونو ډالر ته اړتیا لري.
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا خالی کار میکند و برای 6 ماه آینده به 608 میلیون دلار نیاز دارد.
در منځنی ختیځ په اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکو.
د ملګرو ملتونو سرمشي انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیل د ایران د حملې پر سر زیات کیدونکو کړکېچ په سیمه کې پر وی بشپړې پراخي جګړې بدلېدای شي.
کندهار د کاغذ او کارتن جوړولو په برخه کې پرځان بسیا بلل کیږي.
د ورځې 15000 کارتن موږ جوړو او دغه پلانټ یا برخ موږ ته سمسي موږ تقریبا 100000 تر 1.5 لک کارتن پر د ورځې پروډکشن لرو.
په کندوز ښار کې یو شمیر نسوار پلورونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د دوی بازار تود شوی دی. یو تن چې له کلونو په نسوارو روغ دی بیا توصیه کوي.
کسیر مسیر تمه داتا سره دې کار نه باید لری سیګرټ نو سوار چات نو سوار چنی وضعیت د سی خرابې در توایم چې ورته نه تاسو رم 15 خبرې نسن کړه اوس نن ساعت لا قار راځي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د خړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې کابو 100 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ادارې نړیوال ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د خړو د نړیوال پروګرام په وینا له پاکستانه د افغان کډوالو جبري استلو په افغانستان کې د بشري اړتیاو اندازه زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور له مخې اکثر افغانان د دوا درملو خوړو او سرپناه په شان د لومړنیو اړتیاو وس نه لري. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خپرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حاضر ده نږدې 14 میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهېږي چې د یو وخت خواړه له کومه کړي. د زیاته کړه
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروگرام تقریبا پر یو تشه زیرمه کار کوي او د شپږ میاشتو په مخه د خپلو ټولو پروگرامونو لپاره 650 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو پر موجودې لوږې په دغه هیواد کې د لوږې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره په پولو کې سته او د تیر کال په شان کورنیو ته د قوي انرژي لرونکي بسکیټ او نقدې پیسې ورکوي.
بسکیټ های غنی شده و پول نقد دریافت خان.
شاغل صافی د خپلو خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې له څه باندې 314000 راستنو شویو سره چې کابو 15000 کورنۍ وی مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه او د سش کال د روان اپریل 15 د کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشارې له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو دارو درملو او سرپناه وسنه لري او له سخت لوږې سره مخامخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
وربشو ایران ته هلته د پلازمینې تهران د کډوالو د چارو د عمومي ادارې رئیس احسان ایداری وایي له دغې ښاره د په خبره د ناقانونه افغان کډوالو د لیږلو بهیر درې برابره شوی. ځینو ایراني رسنیو د حیدري له قوله ویلي د روان کال د نوروز په ورځو کې د په ټکو 3000 زیات افغان کډوال په غیر قانوني توګه له پارکونو څخه نیول شوي او افغانستان ته د لیږلو په هدف پنډغالو ته لیږل شوي. راستن شوي افغان کډوال بیا د ایراني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي او یو شمېر نور چې لا هم په ایران کې اوسېږي وایي
نیولو او لګلو لويري په یادېواد کې په پټه ژوند کوي. تفصيل په دغه ریپورت کې.
د ایران یو چارواکی وایي د روان کال د نوروز نوي کال په ورځو کې د ایران له پارکونو څخه څه باندې 8000 نه قانون افغان کډوال نیول شوی دی. د ایران د ځوانو خبریالانو خبري اژانس د تهران د کډوالو او وګړو د چارو د عمومي ادارې د مشر احسان حیدری په حواله خبر ورکړی چې له دغه ښاره د بې اسناد افغان کډوالو لیږل درې برابره زیات شوی دی. ښاغلی حیدری زیاته کړې چې دغه کډوال افغانستان ته د لیږلو په نیت پنډغالو ته لیږدول شوي او د ده په ټکو په تهران کې د وروستي ناقانونه افغان کډوالو تر خلاصون پورې به د کډوالو راټولولو لړۍ ته دوام ورکړي. د تهران ښار د کډوالو او وګړو د چارو د عمومي ادارې مشر همداراز زیاته کړې چې د 2002 کال په لومړیو کې چې د پاسه 1000 افغان کډوال یې له تفریحي پارکونو نیولي او افغانستان ته یې لیګلی دی. د ایران حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه کړې، خو هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي، د ایراني پولیسو د ناوړه چلند څخه شکایت کوي او په تهران کې میشت افغان کډوال وایي چې د پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلای.
غذای درست نمی رسید بر ما، آب نمی رسید، بل چیز بانه پول نمی گرفتن از ما.
دا یو افغان کډوال دی چې تازه له ایران څخه بیرته افغانستان ته لیږل شوی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، وایي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایراني پولیسو لخوا له خپل کارځای څخه نیول شوی او افغانستان ته شړل شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی.
هغوی زه له یو بل هلک سره چې هغه هم افغان و له کاره وشړلو، کم ته یې بوتلو، کم ډیر مردار او ناپاک و، مناسب خوراک نه و، په بیلابیلو بانو یې پیسې اخیستې. بیا یې د افغانستان پر پوله مشهد ته راوړو او ساتلو یې او ډیر یې ځورولو.
تا سر مرز افغانستان موجم خیلی اذیت شدیم، چند وقت در مشهد نگاهی ما کردن، اونجا اذیت ما میکردن.
سونیا میړه او 15 ماشومان یې په تهران کې ژوند کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل د دې لپاره چې خاوند یې ونیول شي او افغانستان ته د لیږلو لږ وخت سره مخ نشي، د کور ټول لګښتونه یې پر غاړه اخیستي او کار کوي.
دلته ژوند ډېر ستونزمن سوی، نارینه کار ته نسی تلای، دوی همیشه په کور کې وي. زه خپله یو ځای خیاطي کوم. د میاشتې په پای کې چې کله معاش اخلم د کور کرایه پوره کیږي، خو نورو شیانو ته نه پاتې کیږي. نسو کولی دلته خپل ژوند روان وساتو.
دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ یکشنبه راهیسې د ایران درېو ښارونو ګناوه، دیلام او اوسلیا ښارونو ته د غیر قانوني کډوالو ننوتل د دغه ښار د بهرنیو وګړو او کډوالو د ادارې لخوا منع شوي دي. د ایران حکومت له دې وړاندې هم له دغه هېواد د څه باندې 5 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان وړاندې کړی او د راپورونو له مخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هېواده ایستل کیږي. هممهاله د پاکستان حکومت هم په ټول هېواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. د تیر کال په نومبر میاشت کې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د اجباري اخراج د لړۍ په پایله کې د دغه هېواده څه باندې 520,000 کډوال ایستل شوي دي. یو شمیر افغان کډوال له کلونو راهیسې په ایران او پاکستان هېوادونو کې ژوند کوي، خو یو شمیر نور بیا د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امنیتي ستونزو او بیکارۍ له امله له افغانستانه وتلي او اوس د دوی په وینا بیرته ستنېدل به یې ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ایران د نویو بندیزونو د اعلان په ترڅ کې وویل چې دا بندیزونه په دې خاطر لګوي چې ایران پر اسرائیل برید وکړ. د ویل امریکا او متحدانو یې د ایران حمله شنډې کړې. په همدې حال کې د منځني ختیځ پر وضعیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د سیمې وضعیت تیاره وباله او ویل که تیروتنه وشي سیمه به په یوه بشپړه پراخه جګړه کې ښکېله شي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمشي انټونیو ګوتریش پرون پنځشنبه د منځني ختیځ وضعیت ته تاو تیارو بل خبرداري ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیل د ایران د حمله پر سر زیات کیدونکو کړکېچ په سیمه کې پر وی بشپړې پراخې جګړې بدلېدای شي. ګوتریش د امنیت شورا په غونډه کې چې د اردن او ایران په شمول د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون جوړه شوې و وویل منظره ختیځ د بحران ژی ته رسېدلی. په وروستیو څو ورځو کې نه یوازې د الفاظو بلکې د عملي کړکېچ ته زیاتېدا شاهدان وو. د پردې ټینګار وکړ چې یوه ناسمه محاسبه، یوه تېروتنه د یوې نه تصور کېدونکې پیښې او ورانوونکې جګړې سبب کېدای شي، نو له ټولو خواوو غواړي چې تر وسه وسه له زغمه کار واخلي. سرمنشي هم د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ حمله او هم پر اسرائیل د ایران بریدونه وغندل. ویبل د درون حمله د ترنګلتیاو جدي زیاتوالی دی، نو هغه وخت راغلی چې د غچ اخیستو د خونړۍ لړۍ پای ته ورسول شي او دا یې وخت دی. له بل خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې پر اسرائیل د ایران د حملو په خاطر د تهران پر ضد د نویو بندیزونو د اعلانولو په ترڅ کې بوبل امریکا له خپلو متحدانو سره د اسرائیل دفاع وکړه او اوس ایران د خپل دې کار په وړاندې ځواب ویونکی ګڼي او په همدې تړاو پر دغه هیواد نوي بندیزونه لګوي. بایدن همداراز ویلی چې دا بندیزونه د سپای پاسداران اړوند ارګانونه د ایران دفاع وزارت او د دغه هیواد د توغندو او بی پیلوټ الوتکو پروګرامونه په نقشه کوي، ځکه چې دغه ارګانونو پر اسرائیل د ایران حمله ممکنه کړه. د امریکا ولسمشر دا هم ویلی چې د ایران د حمله په سبا یې د او ډلې له مشرانو سره خبرې وکړې او ټول ژمندي چې په ګډه پر ایران د اقتصادي فشارونو د زیاتولو لپاره اقدام وکړي. د ولسمشر بایدن په بیان کې راغلی د حکومت په موده کې امریکا پر څه باندې 600 کسانو او د حماس، حزب الله، حوثیانو او کتایب حزب الله په شمول د ایران پر نیابتي ډلو او ایران بندیزونه لګولي او د خزانه وزارت ته امر کړی چې د هغو بندیزونو اجرا ته دوام ورکړي چې د ایران پوځي صنایع په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان پخوانی جمهوری حکومت نورستان ولایت د هیواد د ملي پارک په نوم نومولی و چې تر هغې وروسته ورته د سیلانیانو ورتګم زیات شوی. سیلانیان وایي له کوناډه د نورستان تر مرکز پارونه پورې سړک خراب دی چې له وجې تګ راتګ خورا ستونزمن شوی دی. په نورستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي چې اړوندو ادارو ته وړاندیز کړی دی چې دغه سړک پخولو لپاره دې په بودیجه کې پیسې بیل کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت یو غرنی ولایت دی. ګڼې طبیعي منظرې لري چې د سیلانیانو پامې ور اړولی دی، خو که یو لور ته نورستان د غځېدلی سړک لا هم پوخ شوی نه دی، بلخوا د وروستیو روغتونو له امله نور هم زیانمن شوی دی. د سپرلي په دې موسم کې له بېلابېلو ولایتونو سیلانیان نورستان ته ورځي، خو په چکر تللي ځوانان له کونړه د نورستان مرکز پارون پورې د سړک له خرابوالي شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې دغه سړک په اساسي بڼه جوړ کړي. څو تنه سیلانیان وایي بلخوا په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو ریاست مشر محمد نبی عادل وایي چې کونړ او نورستان ترمنځ د سړک په اساسي بڼه د جوړېدو پیشنهادونه یې مرکز ته لیږلي او ژمنې ورسره شوي چې د راتلونکي کال په بودیجه کې ورته رقم ځانګړی کړي.
مربوطه وزارت فائدانه سره ټول مسایل شریک کړي دي، همدغه شانته مشرتابه مقام هم پیشنهاد کړی دی او هغه هم تایید کړی دی. نو ان شاء الله لګیا یو کوشش کوو چې د راتلونکي کال کې موږ د عمومي لار د نورستان کونړ په دی باندې کار وکړو.
نه یوازې د کونړ او نورستان ولایت مرکز پورې سړک د وروستیو روغتونو له امله زیانمن شوی، بلکې د دې ولایت د غربي او شرقي نورستان د یو شمېر ولسوالیو لارې هم تړل شوي دي. خو مسؤلین وایي چې د تړل شوو لارو د خلاصون لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
وربشو کندوز ته په کندوز ښار کې یو شمېر نسوار پلورونکي وایي د نسوارو مصرف کوونکي زیات شوي او د دوی بازار هم ښه ګرم دی. د نسوار پلورونکو په وینا چې اوس مهال په یاد ولایت کې د نسوارو د تولید لسګونه وړې کارخونې فعالیت کوي او بیلابیل ډوله نسوار تولید او بازار ته وړاندې کوي، خو یو شمېر خلک نسواریانو غوښتنه کوي چې باید نظافت رعایت کړي، د ښار پر واټونو او پلې لارو کې د نسوارو له اچولو ډډه وکړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کندوز کې یو شمېر نسوار پلورونکي وایي د دوی پیرودونکي زیات شوي او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي. په وروستیو کلونو کې پر کندوز سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې د دغې نشئی په دې د تولید فابریکې جوړې شوي، په آزادانه توګه نسوار تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. 45 کلن عبدالغفور چې له 30 کلونو راهیسې په کندوز ښار کې د نسوارو جوړولو او پلورلو په برخه کې کار کوي، هغه آزادۍ روډې ته وویل:
په کندوز کې د نسوارو د تولید لاس وړې کارخونې فعالیت کوي. دغه کارخونې مختلف ډوله نسوار تولیدوي او بیا له دې ځایه خلک تخار، بدخشان، بغلان او آن کابل ته نسوار وړي.
سلوه کلن جان آغا چې له 40 کلونو راهیسې د نسوارو د پیرو پلور کاروبار کوي، دی وایي هر ورځ 2-3 منه نسوار پلوري او له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
نسوار د 3-4 رقم است که البته تعداد یزي
موږ دلته ډول ډول نسوار لرو، 2 او 3 ډوله یې خپله جوړو، او شنه او تور نسوار چې ورته پاکستاني نسوار وایي هغه هم په کندوز کې تولیدېږي. بیا هغه تیار جوړ کړي پیرو یو من نسوار له 1500 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري.
په نوموړي ولایت کې یو بل نسوار پلورونکی شهاب الدین وایي چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره د نسوارو پیرو پلور وده کړې ده.
د
نسوار په کندوز کې تولید کیږي. پیلن، کندوزی، تخاری او اکچی نسوار زیات پیرودونکي لري. بدخشان، تخار او بغلان ته هم خلک له موږ څخه نسوار وړي. د ورځې 2-3 منه نسوار پلورم.
څلوېښت کلن سعدالله چې له 15 کالو راهیسې نسوار اچوي، هغه وایي د نسوارو اچولو له امله د غاښونو پر خرابېدو سربیره د معدې او نورې ناروغۍ هم ورته پیدا شوي دي.
داسې شی نه دی څوک به خیر ته ویسي. یا وروره جانه، موږ ښه ورځ لیدلې، بعد ورځ غاښ دې درد کوي، نه یې ګرانګه کاله کې جنګ کوو، وهل کوه، دا کارونه به کوي. کسیر مسیر ته مې دا تاسو ته دې کار نه باید لرې سیګرت نسوار چارج نسوار چې نه وي وضعیت داسې خراب چې درته وایم چې ورځ نه تا سره 15 خبرې نه څنګه دغه اوس مې تا ته لاقار راځي.
دا چې نسوار اچول څه ډول ناروغي منځته راوړي، د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شمس الدین سمدی آزادی روډی ته وویل:
نسوار عوارض بسیار زیاد داره، مشکلات جهاز هضمی را
نسوار غاښونه او معده خرابوي او ډول ډول ناروغي منځته راوړي. د وجود رګونه خرابولای سي او د زړه عملا او دماغي سکته هم منځته راوړلای سي. زه له خپلو هیوادوالو غوښتنه کوم چې د نسوارو په شمول د هر ډول نشي توکو له مصرف څخه ډډه وکړي.
نسوار له ډېرې پخوا زمانې رئیسې پر افغانستان سربیره په پاکستان، ایران او په یو شمېر نورو آسیایي او ان اروپایي هیوادونو کې خپل مصرف کوونکي لري او پر دې نشئی پدیدې تر اوسه کوم محدودیت نه دی وضع شوی او تولید کوونکي له دې درکه ښه عواید ترلاسه کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
او ورځو کندار ته کندار کې د راپورونو په اساس د کاغذ او کارتن جوړولو په برخه کې ګڼ خلک په کار لګیا دي او ویل کېږي چې دا ولایت اوس له دې برخې پر ځان بسیا شوی. د کندهار د صنعت خونې مسؤلان وایي دا مهال په دغه ولایت کې څلور د کارتن جوړولو فابریکې فعالې دي چې یوه یې په لومړي ځل ای فور ورقې هم تولیدوي. په ورته وخت کې د یادو فابریکو مسؤلان وایي که د برېښنا ستونزې حل شي نو تولیدات به زیات شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د امین کریم په نوم د کارتن جوړولو فابریکا د دې فابریکې مسؤلان وایي دغه فابریکه د 2 میلیون ډالر په ارزښت جوړه کړې چې په څلور ساعتونو کې د 150,000 کارتنونو د جوړولو ظرفیت لري، خو اوس د برېښنا د کمښت له امله یوازې 2,000 کارتنونه جوړوي. د فابریکې مسؤل امین الله ظهیر وایي که پوره برېښنا ورکول سي نو نه یوازې تولید به زیات سي بلکې زیات شمېر بیکاره کسان به هم پر کار وګماري.
موږ درې سره برخې لرو، متاسفانه چې د فل اتوماتیک برخه چې ده هغه د برق نشتوالي په خاطر باندې نو بنده ولاړه ده. موږ د سیمې او د اټلغه څخه کار اخلو. په فیلحال اوس وخت درې پلای کارټن د ورځې 5,000 کارټن موږ جوړوو او که دغه پلانټ یا برق موږ ته سم سي موږ تقریبا 100,000 تر 1,500,000 کارټنو پورې د ورځې پروډکشن لرو. چې د برق د نشتوالي په خاطر باندې هغه تاسو ټول ماشینان ولیدل دغه څه ولاړ دي، بعض ماشینان چې موږ کار اخلو نور دغه څه فلج ولاړه ده.
بلخوا د دې فابریکې کارکوونکي وایي دوی د کارټن جوړولو پروسس ټوله دلته ترسره کوي او بیا یې د کندهار په شمول د هیواد یو شمېر نور ولایتونو ته هم استوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت فابریکه لرونکو ته د برېښنا ترڅنګ نورې اسانتیاوي هم برابرې کړي تر څو ډېرو بیکاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
زما نوم عبدالستار دی. کارتن دا رقم جوړېږي، موږ ته اول د واره د کاغذ راځي، رلانه ته راځي، نو بیا هغه کاغذ موږ سره هلته بیا چاپاندې وو، دغه چاپاندې وو، د چاپ څخه بیا راځي. کارتن د دې په کندهار کې استعمالېږي، کابل ته ځي، ایرات ته ځي.
زما نوم استقلال دی. موږ د دې تقریبا اوس سل شاوخوا سره اخته یو چې اسانتیاوې برابر سي، د بر سیسټم موږ ته برابر سي. تقریبا در 1,200 شاوخوا پر کارګر اخته کېږي، خو مشکلاتونه ستا د بر پوره دا شیان ده چې تعداد یې زیاتوو. د شپې کارو سره کوو، تقریبا د شپې در 1,200 بجو پورې زموږ کار.
مخکې به کندهار ته ټول کارټنونه له پاکستان څخه واردېدل، خو اوس دغه ولایت د صنعت خونې مسؤلان وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیا سوی دی. د یادې خونې مشر سید سرور رحماني وایي دا مهال په کندهار کې څلور د کارټن جوړولو فابریکې فعال دي چې یوې په لومړي ځل د ای4 ورقو تولیدات هم شروع کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته ورسو، نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چې د شناخت لري، کوم څوک چې د واسطه لري، کولای شي چې تذکره یې جوړه سي. ما داسې کسان هم ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکرې د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو، او داسې کسان مې هم ولیدل چې د واسطې په زور یې په 24 ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړه کړې ول. نو بنا د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغلته د خلکو ته داسې اسانتیاوې راولي تر څو پورې زموږ خلک بایومټریکي تذکرې ترلاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نشي کولای چې دغه حق څخه موږ محرومه کړي. موږ په میاشت میاشت بایومټریکي تذکرې ته انتظار کوو، خو موږ ته بایومټریکي تذکره په یو نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي. حتی په میاشت میاشت خلکو ورته انتظار کړی دی چې بایومټریکي تذکره جوړ کړي، خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریکي تذکرې کوم کارمندان چې دي دا ټول په واسطه کار کوي. نو بنا موږ ته تذکرې په ډېر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت میاشت انتظار کوو. نو زما ژغ دی د اسلامي امارت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسول سي. والسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارونه اوریدونکو ټولو ته سلامونه نیکه هیله وړاندې کوم. نو پیغام دا دی چې دلته په هلمند کې ډېر ښه بارانونه اوري او ډېر ښه بارانونه وسوله. د اسلامي عمارت پوړي چارواکو زما دا هیله ده چې دلته موږ ته نن سږ کال باندې وتړي. زه شکر دي اوبه دغسې ایله ناکه ولاړې وایي هلمند ته د هلمند نه څه بیا یاران ته هغه منډې قوت نو ښه چې زموږ خپل باندې جوړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر دا پیغام دی تر لرپور مشران ورسیږي. دا تایید پانی چې طالبان جوړی کم چا چې خدمت کړي او موږ د درې میشت کې تایید پانی ور کړی دی وسې هیڅ درک نه سره خبره ده. او بل دا نوی ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چاته سپتنام ور کوي خپل ځان سره سپتایي چې په مخ کې خدمت کړي او د دوه پیسې چې خدمت یې نه کړي. نو په افغانستان کې بل کار هم نشته او هغه کسان پاتې دي چې مخ کې د طالبانو سره ځغاسر وسې هیڅ رسمي نه لري. نو د افغانستان تر لوړ مشران د زمرد خبره ورسیږي. زه د هلمند د مرجع څخه هدایت دا خبره کوم چې زمرد لپاره د یو زمينه برابر سي په دې حکومت کې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې شوې. ورزولند خبرونه ته د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورې باران تالندې برېښنا او سیلونو وړاندوینه شوې ده. د هوا پیژندنې د ریاست د اټکل سره سم به د باران اندازه له 1500 تر 600 ملي متر پورې او د واورې له 1500 تر 900 سانتي متر پورې وي. له پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د وروستیو ورځو د سیلونو او اورښتونو له کبله اویا تنه مړه شوي او 650 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي چې د ترکیې د ډاکټرانو یوه ډله افغانستان ته ورغلې ده. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د ترکیې د ډاکټرانو ډله به د افغان ډاکټرانو په همکارۍ د کابل په اتاتورک روغتون کې د ماشومانو د یورولوژي پیچلی او اختلاطي جراحي عملیات په وړیا توګه ترسره کړي. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي چې څلوېخت افغان کډوالې د ایوالیک ښار په ساحل کې نیولې دي. د ترکیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا کډوال چې په یو بیړۍ کې سپارو له نیول کېدو وروسته په یوالي ښار کې د کډوالو د بیرته ستنېدو مرکز ته وسپارل شول. اکثر افغانان له ترکیې څخه یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته ځي. په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د غیر قانوني کډوالو نیونې ډېرې کړې دي. دغه هیواد زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د بریتانیا مشرانو جرګې رواندا ته د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو د لیګلو پلان رد کړ. د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې یو شمېر افغان کډوال چې پخوا یې په افغانستان کې له بریتانیي پوځیانو یا حکومتي مؤسسو سره همکاري کړې وه رواندا ته واستوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت کونسل عبدالجبار تخاري وایي د پاکستان حکومت د افغان ملي بانک د غصب شوو جایدادونو په ورستنولو کې مرسته نه کوي. د برخ خپله ایکس پاڼه لیکلي له هلو ځلو سره سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او پولیس د افغان ملي بانک د شتمنیو په بیرته سپارلو کې همکاري نه ده کړې. د آسیا د فوټسال د سیالیو په دوام کې د افغانستان لوبډله سبا له کویټ سره مخامخ کیږي. دا مسابقه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه په تایلند کې پیل شي. پرون افغانستان خپله لومړۍ مسابقه پر ایران 3-1 وبایلله. نامعلومو وسلوالو په دیره اسماعیل خان کې د ګمرک پر مامورینو په ډزو څلور تنه وژلې دي. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د برید د دیره اسماعیل خان ژوب په لار کې د دارابند په سیمه کې وشو. د پولیس په وینا عمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي. او د روغتیا نړیوال سازمان د انسانانو په شمول نورو ژوو ته د مارغانو د انفلوئنزا د خپرېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د دې انفلوئنزا په اړه ویل کېږي چې له کابله یې د مړینو احتمال خورا زیات.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په مهارت باندې غږیږو او دا چې کچیر له یو کس نه د خبرو کولو حق اخیستل کیږي څومره باید سر باندې کوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د وینا په برخه کې ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. ډاکټر صاحب یو مشهور خبره لرو چې وایي خپل ژبه هم کلا ده هم بلا. یعنی کله چې یو څوک خبرې کوي کومې موضوعات باید په نظر کې ونیسي؟
ستاسو د خبرې په تایید باندې کله چې انسان د خپل دماغ نه د خپل خولې نه کومه کلمه ونه باسي نو دای مسؤلیت لري. همدغه انسان مسؤل دی چې خبره چې د خولې نه وته. نو هر هغه څوک چې په هر بخش کې او په هر مجال کې چې هر خبر کول غواړي نو مخې دې نه چې د انسان د خولې نه خبره ووزي باید په دماغ کې ډېر زیات باید باندې فکر وشي او باید غور وشي. ترینینګ ٹریننگ ته ضرورت دی چې د انسان څنګه خپل ځان ٹریننگ کی وړو وړو بعض مسائل دي چې مثال په توګه تکیه کلام په خپلو خبرو کې هغه انسان چې خپل ځان ته په یوسف باندې قائل دي چې یوسف دوی لري حتی د دوی په خبرو کې زیات خبرې کول هم خلک په دې باندې ملاحظه نیسي د مثال په توګه باندې په مکتبونو کې موږ تاسو چې کله کوچنیانو سبقونه هم چې وي د کوم استاد د خلونه به چې بعضې کلمې به چې متکرر به وتې تکیه کلام به وربته د دې استاد نو بعض شاګردان به حتی نور باندې ښودو مثلا استاد راغی یعنی استاد راغی یعنی انسان د ځینې انسان حتی شخصیت ته ضربه بده کیږي واردېږي نو څومره هم چې انسان کوشش وکوي چې د خبرو کولو طریقه زده کړي او د خلکو کې اغیز زده کړي او هغه انسانان سره چې دوی خبرې کوي د هغوی هغه فکري انماد ډېر زیات مهمه ده چې هیومن ډیولپمنټ چې د بشري وده او پیاوړتیا چې یو متخصص یم په دې کې حتی اکثره سیاسون لوړې لوړې شاتنامې اخلي د مثال په توګه باندې د امریکا ټول رئیس جمهوران بغیر د استثنا نه په هیومن ډیولپمنټ کې ډېر لوړې لوړې شاتنامې اخلي دوی چې هر څه تخصص دی خو د خبرو کولو د پیغام رسولو په دې کې خپل ځان ډیر زیات رسولي او اکثره هغه انسانان چې هغه ډیپلوماټان دي مثال په توګه باندې هغه مثلا خون کې دي ترینران دي مشاورین دي سلاکاران دي سیاسون دي هغه په لوړو کچه باندې خپل ځان رسولي هغه ډیر لوړ لوړ شاتنامې لري او دوی خپل لمړی ګټ اخلي دینه ځکه هم چې هر څوک چې خبرو په طریقه باندې پوه شي هغه انسان چې دی ورسره تعامل کوي چې دوی څنګه فکري انماد په هغې باندې پوه شي او خپل مهم رولونه ولري د هغوی په مقابل کې نو د ده پیغام به په ډېره شفاف او په ډېره درسته اندازه باندې ورسېږي هغه انسانان چې مقابل خلک ونپېژني چې دی څنګه فکر کوي آیا دوی تنفیزي دي دوی اجرایي دي دوی چې دي انساني دي دوی فکرونه کوم نوع فکرونه دي او همداسې د مثال په توګه باندې د ښځو سره خبرې کول د نارینهو سره خبرې کول د کوچنیانو سره خبرې کول هر څوک خپله یوه ژبه لري د کوچنیانو سره د مثال باندې یوه ژبه باید استفاده شي د عامو خلکو سره بله ژبه باید استفاده شي د متخصصینو سره باید بله ژبه استفاده شي که چېرته متخصص سره د عامو خلکو په خبرو باندې خبرې کوي نو متخصصینو باندې خاندي او که چېرته د عامو خلکو سره د مثال په توګه په کلو بانډو کې مثلا عام خلک دي موږ تاسو ورسره د متخصصینو په ژبه باندې ورسره خبرې وکړو هغوی نه د احتیاجات نه خبر دي او نه د هغې تخصصي ژبې نه خبر دي نو کېدای شي عام خلک بیا را باندې وخاندي ډېره مهمه مسله ده چې د هرې خبرې دپاره خپل ځای
بله ډاکټر صاحب زه اوس هم دې پوښتنې ته راتللم که چیرې دغه کوم دستبندي چې تاسو وکړله چې هره برخه ځان ته د خبرو کولو خاصه طریقه لري دغه ټول که له یو چا نه ګډ وډ سي کنه څومره به د ده دغه هدف د ده دغه مقصد په خپل زړه کې پاتې سي او مقابل لوري ته به ونه رسیږي
یو خدا خبر ده چې د دوی پیغام به ونه رسیږي او دای به په دې باندې خپه شي خو ډېر هم چې زیات انسان خپه کوي هغه کله کله په ځینې خبرو کې خند وي او اخوی کله کله چې دا انسان نه یو خبره وشي نور خلک ورنه بل مفهوم واخلي دا بیا ډېر زیات سړی خپه کوي په خبرو کې ځینې کله یو عاق جوړي کې خند جوړیږي د انسان هدف دغه نه وي خو چون دی ترننګ شوی نه وي نو خلک ورنه بل هدف اخلي نو دا بیا سړی ډېر زیات خسته کوي نو دا بهتره خبر دغه ده چې زما خو دغه وړاندیز دی ټولو هغه ورونه ده چې او خویندو ته چې هغوی د اغېز نه خبره کوي د تاثیر نه خبره کوي او هغوی د نورو خلکو سره کاروبار لري په دې خبرو که هغوی باید کورسونه واخلي دا شرم نه دی شرم دغه دی چې انسان خپلو خبرو کې غلط شي او هغه پیغام په درسته توګه باندې ونه رسیږي اوس د مثال په توګه باندې موږ تاسو ټول هغه څوک چې خپل پیغام رسول غواړي د هغوی یو هدف دی چې پیغام یې ورسیږي نو دا چې پیغام په درست شکل باندې ورسیږي دا به ډېره بهتره وي البته ټولې خبرې څېړنې وایي چې 90% همکاري کوي د انسان سره چې خپل پیغام نورو خلکو ته ورسوي 80% د انسان اواز دی چې کله اواز باید اوچت شي کله باید کته شي او کله باید نارمل ته باندې وي او 50% د انسان سره باډي لانګویج دا ورسره همکاري کوي چې د انسان د باډي لانګویج څنګه پیغام رسیږي زما تاسو اوس دغه مرکز ته د راډیو د لارې ده
بله
زما شکل تاسو اوس نه ګورئ اته کوم مثال ته باندې زما باډي لانګویج اوریدونکي وګوري نو هغه سره ډیره همکاري کوي 50% چړنې دي تخصص چړنې دي 50% سره همکاري کوي چې هغه پیغام به په ډیر ښه انداز باندې دوی واخلي او همداسې اواز د مثال ته باندې کله اواز کته شي کله ټیټ شي او کله چکشي او کله کله سره اواز نرای کی او کله کله خپل اواز خپل پیرپی مده هم اتد سره همکاري کوي چې پیغام ورسی خبرې چې دی اواز خبرې هغه صرف 0% دي غلط انسان باید ډیر زیات سکی وسیږي او د زکاوت نه باید کار واخلي چې 0% چې دی چون ډیره کم ده نو دای باید ډیر لوړ مهارتونه ولري ترڅو د خپل پیغام نور تورونه سوی او اغزمن باندې واقع شي.
بله تاسو له کورسونو نه یادونه وکړه چې د خبرو کولو یا د وینا په برخه کې ډیره مرسته کوي. ډاکټر صاحب که درته وایي چې دا کورسونه څومره وخت نیسی چې یو سړی وسی کولای چې هغه مناسب وینا ته ځان برابر کړي؟
مختلف وختونه لري. د کورسونو په یو ساعت کې هم اخیستل کیږي، په دوه ساعتو کې مخیستل کیږي. نو هدف دا دی چې هغه څومره وخت انسان خپل ځان ته د سرمایه ګذاري لپاره په دې تخصص کې ورکوي، هغه د انسان پورې بیا هغه د موضوع مربوطه ده. د یو ساعت نه واخله تر لسو حتی یوه میاشت خلک کینی، دوی د هغه اخلي کورسونه اخلي ځه چې څنګه دوی خپل پیغام ورسده. بیا په مختلفو اندازو کې به تقسیمیږي چې یو ډاکټر د مریضانو سره څنګه تعامل وکوي، یو استاد د شاګردانو سره څنګه تعامل وکوي، یو دعوت د خپل مدعوینو سره څنګه تعامل وکوي، یو سیاسي د خپل هغه انسانانو سره خپل اغیز غواړي چې ورسره څنګه تعامل وکوي، یو بزنسمن د تاجر دی هغه د خپل مشتریانو سره څنګه خدمات ورکړي، څنګه دی ورباندې اغیز خپل ورباندې ورسوي چې تاسو هغه ته خپل شی ورباندې خرڅ کړي. دا به مختلف قالبونه دي. او کار مخکخان د مثال په توګه هغه انسانان چې نوی بازار داخلي کی او هغه یو څه ابتکار لري، یو تمایز لري، هغه چې د خپل بزنس جوړ کړي، خپل افکار نه هغه څنګه کولای شي خپل ځان خلق ته ورورسوي او خپل دغه فکر هغه ته سره شریک کړي چې تر څو ډونران ځان د پاره پیدا کړي، تر څو چې دوی د خپل پروژې اقتصادي خپل جوړ کړي. مختلف قالبونه دي او مختلف لولونه دي. خو عمومي جنرال پبلک د کوم هغه د معلوماتو تقریبا یو هفته کې کېدای شي د کورس واخل شي، او د مختلف غلری اقسام لري چې هغه به هر تخصصي انداز کړي. مثال په معنی د پوهنتون فعال استاد، پوهنتون کې کوم استادان او روخاین تدریس کوي، دا وایي د لپاره مثلا د کورس د لیسې د استادان د لپاره د متوسطې د ابتدایي او د کودکستان د استادان په متوسط افغانستان کې متاسفانه کوم استاد نه پويږي او د کودکستان ته ولګي. دا غلطه خبره ده. کودکستان کې باید پروفیسور باید تدریس وکړي، او کودکستان کې باید ټول خوين تدریس وکړي، ځکه د خوين د عقل د به بل موجود د خوين د عقل د نارینه او د عقل سره فرق لري، دا وی خبر اغیز دا فرق لري. همداسې ابتدایي کې باید ټول خويند باید غو کوي تدریس وکوي، زما په نظر باندې.
بله،
ځکه چې د ماشومان یو خاص تعامل ته ضرورت لري، خاص خبرو ته، خاص لهجې ته ضرورت لري، چې هغه لهجه هغه خبرې چې دي هغه کې دشته خويندونه دوی په دقیق انداز باندې وخلي.
ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان دی وینا خ مهارت لري، خې خبرې زده دي، مګر کله ناکله دوی اعصاب آرام نه وي، دوی نشي کولای هغه تسلسل چې په خپل خبرو کې باید مراعات کړي اغه نه مراتی. سره لدې تسلسل نه مراتیږي، جانب مقابل لدنه خفکیږي، او اصله موضوع د اعصاب و نارامه کیدلی وي، د یو بل شته اندېښنه لري. دغه موضوع څومره ربط لري په خبرو کې؟
دا موضوع ته هم موږ په خپل ټریننګي پروګرامونو کې ډیر زیات فوکس کوو چې کله کله انسان ساسو خبره په تایید باندې ورچا لري، د خبرو ورچا ورسره وي، خو یو ځل احساساتي شي. دا احساساتي بودن د دې د کوم مهارتونه چې د متاسفانه ټول د پښو لاندې کوي، او دا یو تاسو سره چې خپل کوم ورچا کوم شخصیت کوم رستی چې لري کله کله دا هم د منځ ځي. څنګه انسان باید احساساتي نشي چې تر څو د دې خبرو ته اغیز ونه رسیږي، منفي اغیز؟ البته یو مشهوره قاعده زموږ په تخصص کې وایي خپل سوچونو فکرونو ته ډېر متوجه اوسئ، ځکه دستا فکرونه سوچونه چې دي د دې نه خبرې جوړیږي. خپل خبرو ته ډېر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستا د خبرو نه فعلونه جوړیږي، اکشن جوړیږي، کارونه جوړیږي. خپل کارونو او فعلونو ته ډېر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستا هم دغه کارونه چې دي فعلونه چې دي دستا عادت جوړیږي سبا ته. خپل عادت ته ډېر متوجه اوسئ، ځکه ستا ته مسیر تشکیلوي، ستا همدغه په دې باندې مشهوریږي، هغه که مثبت کارونه وي او که منفي کارونه وي. نو هدف دغه دی چې دغه خبرې د انسان چې دي د هم د انسان د هغو فکر نه د هغو څه چې دی فکر کوي د هغو نمایندګي کوي چې را بهر کیږي. د پټي اوټي کې مونږه ترینینګ ورکو خپل ګډونوال ته، او هغوی ته دا هم تمرین مونږ ورته ورکو چې انسان کله احساساتي وي څنګه دی د خپل احساسات را کنټرول کړی شي. د یو مخالف لوري سره د مثال په توګه باندې څنګه دی خبره وکړي، انسان سره د یو مخالف لوري سره یو څوک مخالف دی، یو اختلاف ورسره لري په دماغ کې، موږ تاسو ټول اختلاف یو بل سره لرو، زما او ستا اختلاف دی، زما او ستا د لیدونکو د نورو سره اختلاف دی. خو ډیره مهمه مسله دا ده چې دغه اختلاف ذات انتخاب نشي. قرآن کریم دې ته اشاره کوي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، هغه څوک چې مؤمنان دي د هغه سره پروردګار زموږ په زړونو کې کینه حسد مه پیدا کوه. د موږ تاسو افغانان متاسفانه یو لوی رنځ دغه دی چې کله لږ اختلاف هم چې راپیدا شي هغه متاسفانه د غو دلیټ کولو فکر کوو، د غو د تخریبولو فکر کوو، د غو د منځورلو فکر کوو. دا متاسفانه چې منشي فکر دی. نو موږ په ترنینګ کې دا خبر هم خپلو ګډونوالو ته ورکوو چې انصاف ته باندې یو څوک تاسو سره مخالف شي، فکر کې در سره مخالف دی، په نظر کې در سره مخالف دی، مختلفه ایدیالوژي لري، څنګه کولای شي چې خپل فکر د خبرو د منطق په واسطه باندې او ته ورسوي او خپل اغیز هم او ته ورسوي. زما خواهش دی ټول ورونو خویندو دغه دی چې خبرو کې احساساتی نشي، حتی که انسان رو باندې هجوم کوي او انسان رو باندې متاسفانه داس کله کله کیږي، حتی مو تاسو باز استودیوونه کې باز تلویزیونه کې مثلا ګورو چې باز ورونه پورته کیږي مثلا او هل سره کوي، او د مو تاسو د تیر نظام پارلمان کې خلک بسره پورته کېدل او مایکونه ورته شي او باز دوی بسره بوکس بازی کوله او بس جنگ سره کوله. علت چیرته دی؟ علت دا دی چې متاسفانه دوی دغه استعداد خبرو نه لري، ځکه هم دوی اکشن د ضرورت پیدا کوي، دوی به فعل کوي. نو که دوی واقعا په خبرو باندې ځان پوه کړي، یو منطق او یو فلسفه زدوي، کوم خبرې چې کوم فکرونه چې ورباندې کوي مثبت او که منفي، د نورو خلکو سره د خبرو په چوکاټ کې مطرح کړي، نو هیڅکله د ستونزو ته بیا زمینه سازي به نه کیږي.
یو شمېر نور خلک هم لرو چې هغه دوی د وینا مهارت لري، ښې خبرې کولی سي، خو دوی حق د خبرو کولو نه لري. کله چې حق ورنه اخیستل کیږي، هغه په کورنۍ کې، که د کار په ځای کې، که په ټولنه کې کار ځای کې، څومره د جرأت وژني.
دا چې یو انسان ورته لري او خبرې کولای شي، او دا چې حق نه لري، دا به حقوقي موضوع ده. دا هم ډیره زیاته مهمه ده چې انسان نه چې کله دا حق سلبیږي، نو هغه طبیعي خبره ده چې هغه د ده هغه ابتکاري او د کوم عقلي لوری چې دی، هغه باندې به ډېر زیات منفي اغېز لري، او حتی کېدای شي بیا همدغه کوم مهارت چې انسان لري که داسې حق ورنه سلب شي. مثال په توګه باندې موږ تاسو کوچنیانو ته حق نه ورکوو په کورنۍ کې چې هغوی د مېلمه په مخ کې خبرې ورکوي. د مثال په توګه باندې دا په حقیقت کې موږ د کوچني دغه ابتکار وژنو، دا د منځه وړو. کوچني ځای همیشه دپاره د مثال د دروازې سره وي، د مشرانو سره موږ ورته اجازه نه ورکوو چې هغه ورسره خبرې وکوي، ورسره کښېني، یا حتی مخکې هلته تیر شي. دا په کوچنیوالي کې موږ ډېر مهارتونه د ماشومانو نمونه د مثال په توګه د منځه وړو. یو د خبرو مهارت دی، او دا چې ځین انسانان ته مثال په توګه باندې حقوقي موضوع ده چې خبرې ورته نه ورکول کېږي چې هغه یو انسان خبرې مخالفې وي، د یو فلسفې سره، د یو ډلې سره، د یو فکر سره، دا د حقوقي موضوع ده. خو دا چې څنګه یو انسان ښې خبرې وکوي او څنګه یو انسان وکولی شي چې ښه ځان مطرح کړي او د خپل ځان دپاره، د خپل مفکورې دپاره، د خپل فکر دپاره ښه مارکیټینګ وکوي، دا ډېر زیات اړین دی. زه بولم چې په دې کې ټول ورونه مسؤولین دي، او هغه که ماتح دي، که مافوق دي، هغوی په دې رابطه باندې کورسونه واخلي، په دې رابطه باندې خپل ځانونه ترینینګ کړي تر څو دوی ښه وځلیږي.
بله، یو خو د ماشومتوب عمر دی چې هلته واضح خبره ده چې د خبرو تسلسل دومره نه مراد کیږي. بیا ډاکټر صاحب، تاسو په نظر کله سړی ځوانیږي، بیا پخیږي، بیا هم د زړبودۍ حالت ته ځي، د هلته هم د خبرو کولو هغه طریقه بدلیږي؟
چې څومره انسان خپله تجربه زیاتیږي او د مختلفو انسانانو سره د تعامل راځي، معامله ورسره راځي، نو د ته د خبرو کوم مهارت چې دی نور هم قوي کیږي. په تاسف سره ووایم چې ځینې ډېر تکړه استادان زه خپله پېژنم، هغوی لیکوالان دي، مؤلفین دي، او هغوی استادان دي، او لوړې لوړې وظیفې لري اکاډمیک انداز کې او په نورو مجالاتو کې. خو په تاسف سره چې هغوی خبرې نشي کولی، نو کله چې خبرې کوي داسې یو قسم خبرې کوي حتی وایي چې بس یوه خبره د زړه نه راوباسي. ډېره یوه وړه خبره وي، یو وړوکی مفهوم به وي، خو چې دغه سره شریکوي د مجلس خلکو ورته سودا شي چې دا څه وایي، او ډېر زیات وخت هم اخلي، وخت هم ضایع کېږي. علت دغه دی چې دغه انسان خپل ځانونه نه دي ترینینګ کړي. نو زما نظر دا دی چې د کوچنیوالي نه موږ تاسو خپل اولادونه ترینینګ کوو، ورته متوجه اوسېږو، او حتی په خپلو مکاتبو او مدارسو کې هم د هنر دې ته لږ توجه کوو. څومره زما په نظر باندې ستاسو سوال ته راځم چې د انسان عمر پخېږي، زیاتېږي، دومره د ده خبرې نورم خوږېږي، نورم د خلکو په زړونو او په عقلونو کې بغیر د اجازې نه ورته خلیږي، او نورم خلک غواړي چې د خبرې نورم واروي، ورنه استفاده ورنه کوي، ورنه ګټه ورنه واخلي. ځینې انسانان بیا مریضان شي متاسفانه، او عمرونه زیات شي، او وزن سره خراب شي، او طبیعي خبره ده چې بیا منفي اغېز لري. خو څومره چې انسان تجربه ولري، څومره چې انسان زیات کورسونه واخلي، او خپل ځان نور زیات هم وځلوي، دومره دی کولی شي خپل مفهوم خلکو ته په ډېر ښه انداز کې ورسوي او ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې یو چا سره مثلا خبرې وکړو، خبرې څومره باید له ځان سره وسنجوو؟ ځکه ځینې وخت یو خبر یو چا ته یو څوک کوي، ډېر وروسته فکر کېږي چې دغه نفر زړه یو ډول آزار که، هغه یو ډول خفه که. څه به ښه وي چې مخ مخکې له دې چې خبر وکړو څومره وخت باید سړی فکر وکړي؟
زما په نظر باندې چې هر خبر مونږ کوو، هر خبر که مختصره وي او که متوسطه وي او که طولانی وي، که په میډیا کې وي او که په حتی په کتابونو کې وي او که په نورو رسنیو سره وي، څلور سوالونو ته باید مونږ جواب ورکړو. لومړی سوال وای، ولې یو انسان چې خبره کوي ولې دا خبره کوي؟ دویم سوال څه شی وات، په څه موضوع کې زه خبره کوم؟ لومړی خو هدف تاسو واضح شو چې دا خبره د مساب تر دماغ ته دغه مرکه ده، ولې د مرکه دواړه کوو؟ ځکه د مرکه کوو چې خلک تر څو پوه شي چې د بیان څومره اثر لري، څومره اغېز لري خبرې کول. دویم دا چې په څه شي کې مونږ تاسو خبرې وکړو، د ما تا د خبرو د مرکې موضوعات باید معلوم وي. دریمه خبر دغه ده چې که چېرته خبرې طولاني وي، حتی که مختصره هم وي، دغه طریقه باید انسانان زده کړي چې څرنګه دوی د خپل مطلب شریک کړي. څرنګه؟
بله،
څرنګه والی چې دی دغه ډېر زیات مهم دی. او څلورمه خبر دا ده که دې نقطه سره ډېر زیات متوجه شي چې انسان د خولې نه خبر بهر کیږي که چېرته دغه کار نه وای. دغه ستاسو سوال جواب دلته دی چې انسان د خپلې خولې نه یوه خبره بهر شي، وروسته وایي چې او کاشکې ما دا خبر نه وای کړی، خو وروسته بیا ندامت هم بیا فایده نه لري. نو زما په نظر باندې چې هر ورور او خور چې خبرې کول غواړي، د خپلې خبرې که د کاغذ په مخ باندې نشي لیکلی، خپل دماغ کې ورته دغه څلور سوالونه راولي، او د دې ډېرې زیاتې ګټې دي. د څلور سوالونه یو خو دا ده چې د دې په خبرو باندې ټول انسانان پوهېږي. بله، ګټه مهمه ګټه دغه ده چې د ده د خولې نه داسې ګټورې مفیدې خبرې بهر کېږي چې کله به هم د ورباندې پښېمانه نه شي، چې د خپلې خبرې چوکاټونو ته واچوي، د څلور چوکاټونو ته یا د څلور صندوقونو ته. هر پوښتنه چې ورته راځي چې وایي چې دغه څلور چوکاټونو ته. او بل یو مهم پوښتنه انسان د خپل ځان دغه وکړي چې هر خبره سړی کوي چې آیا په دې خبره کې زما مصلحت شته یا د مقابل لوري مصلحت شته؟ یوه خبره. او دویمه خبر دا ده چې په دې خبره کې چې زما د خولې نه بهر کیږي، په دې کې څه مصلحت دی؟ عموما د نورو خلکو، د ټولنې څه مصلحت دی؟ د نورو انسان څه مصلحت دی؟ دې نقطه هم باید موږ ډېر زیات متوجه شو چې زموږ ستاسو د خولې نه یوه خبره ځي بهر کیږي، کېدای شي هغه تهمت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي هغه بهتان وي، کېدای شي هغه غیبت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي نور بعض مسایل وي، کېدای شي په دې خبره باندې هغه مقابل طرف چې دی هغه خفه شي رانه، حتی کېدای شي ټوکه وي. مثال په توګه باندې موږ تاسو ډېر زیات خبرې کوو، خلک خندوو، ټوکې چې د طبیعي خبر دی، ټوکې شته، دین کې مشته، زموږ کلچر کې مشته، خو ټوکې ماداب لري، ټوکې کې هغه مقابل لوری باید خفه نشي. دا باید په ذهن کې موږ تاسو باید ولرو. یو ښځه راغله د رسول سلام کور ته، رسول الله سلام نه و، نو عائشه رضی الله عنها ورته وویل چې څه وایي چې رسول الله غواړم، بېرته ښځه لاړه چې نشته. رسول سلام چې مسجد نه راغی، ورته وویل چې داسې یوه ښځه راغله، ستا پوښتنه کوي څنګه ښځه وه؟ لنډ خطي ښځه وه، لنډ خطي قمیص یې لنډ و. رسول صلی الله علیه وسلم دومره ورنه خفه شو، ورته وویل عائشه دومره ترخه خبر دې وکوله که دا خبر بحر ته سمندر ته واچوي د سمندر اوبه ترخېږي. رسول الله قمیص خو د هغه ښځې رښتیا هم لنډ و، اوږد نه و، وایي چې که چېرته قمیص اوږد وای تا ورپسې وویل چې لنډ خطي ښځه دغه بوختان کده تا اوس دغه غیبت وکول. غیبت ته وایي ذکر او که اخاک کرے ما یکره، داسې و خبره تور پسې کوي که مخامخ ورته وایي مخامخ ورته نشي کولای، هغه باندې خفه کیږي. نو دغه نقطه هم ډېر زیات مهم دی چې موږ تاسو روحي لوری هم په نظر کې ونیسو، د آخرت لوری هم په نظر کې ونیسو، د دنیا هم د موږ تاسو د خبرو نه څه مصلحت دی. آیا د ما په دې خبر باندې څوک جرح حقیقي تاسو پوهېږي چې د کعبې ړنګېدل د یو انسان د زړه د درد نه، د انسان درد ډېر زیات خطرناک دی چې انسان زړه خفه شي او کعبه ړنګه شي. یو انسان زړه خفه کېدل څومره خبرو باندې موږ تاسو متاسفانه د بعضو خلکو زړونه ځوروو، خفه کوي، په زړونو کې ورپرچې وایي، ورته چاخه ورته وایي متاسفانه. او بیا بعضې خلک ورباندې خنده مخې، متاسفانه د بعضو خلکو نه چې غلطې خبرې ووځي د خولې نه، یې هغه په یوازې دې باندې چې دی خفه شي ورباندې لذت هم ورباندې اخلي. زما هدف دا چې دا یو مسؤلیت دی، د خبرې کول خپل یو مسؤلیت دی، انسان د خولې نه راوباسي، هم دنیاوي مسؤلیت دی او هم اخروي مسؤلیت دی. نو دې نقطې ته باید سړی ډېر زیات متوجه شي. بهترین کار دغه دی چې انسان په دې رابطه باندې مطالعه ولري، په دې رابطه باندې شی ولولي، په دې رابطه باندې بعضې کورسونه واخلي، خپل ځان ترینینګ کړي چې کومې خبرې په کوم ځای کې دا چې هر څوک دی، د هغه انسانانو سره چې هر څه دنده لري په ټولنه کې او هر څه چې رول لري، خو ډېره زیاته مهمه او اساسي خبر دا ده چې خپل پیغام، مثبت پیغام نورو ته ورورسیږي او د نور خلک د دې خبرو نه آزرده او خفه نشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه.
قدرمن دوستانو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په حق باندې خبرې وشوي. له موږ سره میلما و ډاکټر حیات الله عتیق، تربیه پرز کې چې است الله مال او ملګری.